آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
درانو اوریدونکو سلام، ما خامم په خیر. نن د سه‌شنبه، نن د چهارشنبه ورځ د هود میاشتې 12مه د مارچ له 2 سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 9:30 او په افغانستان کې د ماخام 8 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماخامنۍ خبرونې پیلوي. په روانې خبرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، سیمایز او نړیوال رپورټونه در تخپرو. لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د جلال آباد په شهر کې د نننی ځانمرګ برید هدف د هند کنسلګری و. سرتاج عزیز وایي چې په افغان طالبانو باندې د پاکستان حکومت څناڅه نفوذ لري او د امریکا د متحده ایالاتو په 12 ایالتونو کې ګوندی او مقدماتي انتخابات تر سره شوي دي.
قدر من اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم وار په وار تاسو خبرو. په امریکا کې د مقدماتي او ګوندی ټاکنو د نتایج په باب رپورټ لرو. ترکیه کې د مهاجرینو د حال احوال څخه به هم د رپورټ له اوریدونه وروسته خبر شو. او په افغانستان کې یو نا دولتي ټولنې په 15 ولایتونو کې له لسګونو زره زده کوونکو نه تعلیمي ازموینه اخلي چې د معرف افغان ستوري پیدا کی. رپورټونه ورسته اوري، خو اوس تر ته بشپړ خبرونه زنه شباشنا او طاهر اتکزی اورو.
د ننګرهار د ولایت د والی د دفتر ویاند اتاولا خوګیانی وویل چې د جلال آباد په شهر کې د نننی ځانمرګ برید هدف د هندوستان کنسلګری و چې خو بریدګر ونه سو کړای چې دغه کنسلګری ته ننوځي. د ننګرهار ولایت امنیت قومندان جنرال فضل محمد شیرزاد خبریالانو ته وویل چې اوس دغه برید پای ته رسیدلی دی او ټول 15 ځانمرګ وژل شوي دي. هغه وویل چې د برید هدف په جلال آباد شهر کې د هند کنسلګری و. هغه دا هم ویل چې په دغه برید کې پولیسو ته تاوان نه دی رسیدلی او 14 ملکي وګړي په برید کې زخمي شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس امریکا غږ ته وویل چې د پیښې د ځای څخه 9 ټپیان د عامې روغتیا روغتون ته رسولي دي. هغه وویل چې 3 مړي هم په دغه روغتون ته وروړي دي.
نن په کابل کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په لړ کې چې د لوړپوړو امریکایي او افغان چارواکو سربیره د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحل شریف هم پکې برخه لرله، جنرال کمبل د خپل 13 میاشتنی ماموریت په پای کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مشري جنرال نیکولسن ته وسپارله. په دې مراسمو کې د امریکا د پوځ د مرکزي ځواکونو قومندان جنرال ډانفورد، د ناټو یو شمېر جنرالانو، د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او په قاطع ماموریت کې د شاملو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه. دغې غونډې ته جنرال کمبل، جنرال نیکلسن، جنرال آسټن او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي او د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزي وینا وکړه. جنرال کمبل په خپل وینا کې په افغانستان کې د روانو بدلونونو او دغه بدلونونو ته د نړیوال ځواکونو د ملاتړ د برابرولو په اړتیا وغږید او ویل چې په افغانستان او سیمه کې روان بدلونونه پاملرنې ته اړتیا لري. جنرال کمبل ویل د دښمن په وضعیت کې بدلون په خپل په افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو کې بدلون او په ټوله سیمه کې د ګډ حالت رامنځته کېدل زموږ پاملرنې ته اړتیا لري. هغه په خپلو څرګندونو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحل شریف په دې وسایي چې په هغو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي چې د دغه هیواد بل کوم پوځي مشر نه و ترسره کړي. هغه هیله وښوده چې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکي به په بیلابیلو کچو یو بل سره پیل شوو تماسونو ته ادامه ورکړي.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې په افغان طالبانو سنڅه چې په بهرنی چار کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې پر افغان طالبانو سناڅه نفوذ ځکه پاکستان حکومت لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته تیبي اسانتیاوي کاروي او کورنۍ هم هلته اوسېږي. هغه دا خبره پرون د سه‌شنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومي سیرنیزی ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت کې وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که هم چې طالب مشران په پاکستان کې د خپل کورنۍ سره مشت دي، خو په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ نیسي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه هغه وویل چې هیله لرو په راتلونکو لس پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې وسي. دا پروسه به ډیره اسانه نه وي، خو که دوه شیان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسیدو موقع سته. هغه دا چې که حالات همدغسې پاتې سي او طالبان نورې مځکې ونه نیسي، او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شیان وویني، نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم او لازم شرط وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتو په 12 ایالاتونو کې د ګوندی او مقدماتي انتخاباتو نتیجه تر ډیره حده هماغه شان شوه لکه څنګه چې د نظر د معلوماتو په سرویګانو کې وړاندوی نه شوې وه. په دغه انتخاباتو کې د دموکرات ګوند مخکښې کاندید هیلری کلینټن شپږتیا ایالتونه وګټل. هغې وکړای شول چې د ویرجینیا، تینیسی، الاباما، جورجیا، تکساس او ارکنساس په ایالتونو کې خپل سیال برنی سندرز ماتې ورکړي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې اورو.
جمهوری غوښتن که دانالد ترامپ په وو مختلف ایالتونو کې په مقدماتي او ګوندی انتخاباتو کې بریالی شو او تر خپل نورو سیالانو په ګڼو سیمو کې زیات استازي هم وګټل.
زه متحد کوونکی یم. زه پوهیږم د دې خبرې منل به د خلکو لپاره لږ ګران وي، خو په ما باور ولرئ، کله چې دا پړاو پای ته ورسیږي نو زه به یوازې د هیلری کلینټن خلاف انتخاباتي مبارزه وکړم.
په جمهوری غوښتونکو کاندیدانو کې ټیډ کروز درې ایالتونه ټکساس، اوکلاهوما او الاسکا وګټل.
د سیشن به نتایجو وښودله چې زموږ انتخاباتي مبارزې ډونالد ټرمپ مات کړی دی او بیا به هم مات کړي.
د دیموکراتانو په اړخ کې هیلری کلینټن ته ستر برای ور په برخه شو. هغې پرون و ایالتونه او 1055 استازي وګټل.
د رپورت تفصیل به د خبرونو نه وروسته واورئ.
د ناتو یو لوړپوړي قومندان ویل دي چې روسیا او سوریه د کډوالو کړکیش د لویدیز په ضد د یوې وسیلې په توګه کاروي. د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال فیلیپ بریدلوف ویل دي چې د جګړې ځپلې سوریې څخه د سلګونو زرو کډوالو شمیر په اروپا کې بې ثباتي رامنځته کړې ده او مسکو له دې ګټه اخلي. مسکو دا تورونه رد کړي دي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد سټیفن دی مستورا وی د سوریې د سولې خبرې د دوه نورو ورځو لپاره وځنډیدې. په سوریې کې روسي اوربند روسي او امریکا په مرسته رامنځته شوی و، خو دواړو لورې په پرله پسې ډول یو بل د دغه اوربند په نقضولو تورنۍ. د سوریې ولسمشر بشار الاسد په یوې مرکې کې ویلي دي چې د به د دې اوربند عملي کولو او مؤثریت لپاره تر خپله وسه هڅه وکړي. د وای د هغو کسانو لپاره به چې وسلې پر ځمکه ږدي په بشپړ ډول بخنه په پام کې ونیول شي. روسیه وایي په 13 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د اوربند سرغړونې 15 مورده ثبت کړي دي. د اروپای اتحاد رئیس ډونالد تاسک نن د بالکان هیوادونو پلازمینې ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیوداتو په اړه خبرې وکړي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولي دي. تاسک د کروشیا مرکز زاګرب او د مقدونی مرکز سکوپی ته تللی دی چې مشرانو یې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د بالکان د هغې لارې چې له منځني ختیځ نه پناه غوښتونکي پرې شمالي اروپا ته ځي د بندولو لپاره لا سخت اقدامات کوي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد تاسک د سه شنبې په ورځ د اتریش له صدراعظم سره په یوه غونډه کې خبرې وکړې او ویل زه پوهیږم چې د پولو د کنټرول اغیزمن کنټرول اسانه پریکړه نه ده، خو حقیقت دا دی چې دا غي متبادل نشته. زه یوازې هیله کولای شم چې دا سخت حقیقت به بل اخره په ټول اروپا کې درک شي. د القاعده شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن په خپل یادښتونو کې لیکلی و چې هر څوک چې د غرب د شکست نه مخکې د خلافت د قائمېدو اعلان کوي هغه به د ناکامۍ سره مخامخ کیږي، چې هدف یې د داعش د ډلې لخوا د خلافت اعلان ګڼل کیږي. نور تفصیل د متی الله عابد په رپورټ کې اورو. د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې په کال 2011 کې د امریکایي خاصو قواو په لاس وژل کې دونه پس د اسامه بن لادن د کور نه چې کوم اسناد ترلاسه شوي هغه کې یو سلو دیارلس اوس رسنیو ته څرګند شوی دی. په عربي ژبه لیکل شوو یادښتونو کې د اسامه د لیکنو نه داسې بریښي چې د القاعده د شبکې د متحد ساتلو لپاره ډیر کار کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مونږ اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، په امریکا کې د مقدماتي او ګوندی ټاکنو د نتایجو په باب درته رپورت لرو. تاسو په مې اوریدو تر راګرځو.
جمهوری غوښتن کې ډانل ترامپ په وو مختلف ایالتونو کې په مقدماتي او ګوندی انتخاباتو کې بریالی شو او تر خپل نور سیالانو یې په ګڼو سیمو کې زیات استازي هم وګټل.
زه متحد کوونکی یم. زه پوهیږم د دې خبرې منل به د خلکو لپاره لږ ګران وي، خو په ما باور ولرئ، کله چې دا پړاو پای ته ورسیږي نو زه به یوازې د هیلری کلینټن خلاف انتخاباتي مبارزه وکړم.
په جمهوری غوښتونکو کاندیدانو کې ټیټ کروز درې ایالتونه ټکساس، اوکلاهوما او الاسکا وګټل.
د سیشن به نتایج وښودل چې زموږ انتخاباتي مبارزه ډانلډ ټرمپ مات کړی دی او بیا به هم مات کړي.
سناتور مارکو روبیو بل جمهوری غوښتونکي کاندید د لومړي ځل لپاره د مینیسوتا ایالت کې ټاکنې وګټلې، خو په ټولیز ډول تر نورو بیرته پاتې دی. د کوکلکس ډله چې د سپین پوستو برتري غواړي په خواني مشر د ډانلډ ټرمپ په ملاتړ خبرې کړې وي. له همدې امله په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکي ګوند مشران ډانلډ ټرمپ ته خبرداري ورکوي چې په کار ده د عدم تحمل نظریه په ډیر قوت رد کاندي.
If a person wants to be the nominee of the Republican
party, که څوک غواړي چې د جمهوری غوښتونکو ګوند نومان شي، نو په کار ده چې هغه ټول ډلې او نظریه رد کاندي چې د عدم تحمل پر بنسټ جوړې شوې وي.
د دیموکراتانو په اړخ کې هیلری کلینټن ته ستر برای ور په برخه شو. هغه پرون و ایالتونه او 1055 استازي وګټل. هغه کلینټن اوس په انتخاباتي مبارزه کې خپل توجه پر جمهوری غوښتونکو متمرکز کړی دی.
دا انتخابات چې څومره ډیر اهمیت لري هغه خبرې چې موږ له بلې خوا اورو د ماهیت له پلوه هماغومره بې اهمیت دي. دا هڅې مخفضیتي دودي چې امریکایان زموږ او په خپل منځ کې سره وویشي، خو موږ به د دې کار اجازه ورنکو.
د اغلی هیلری کلینټن دیموکرات سیال کاندید برنی ساندرز څلور ایالتونه او 413 استازي وګټل او لوړې وکړله چې خپلې انتخاباتي مبارزې ته به دوام ورکړي.
موږ به خپل مبارزې ته د اقتصادي عدالت او ټولنیز عدالت د منځ ته وستلو لپاره دوام ورکړو. موږ به د نړیوالې سولې د تامین او د چاپیریال د خوندیتوب لپاره خپل مبارزې ته دوام ورکړو.
راپورت وایي د دواړو ګوندونو د کاندیدانو لپاره لا ستر ازمیښت په مخ کې پروت دی. هغوی به په راتلونکو دوو اونیو کې په یو شمیر سترو ایالتونو کې له مقدماتي انتخاباتي سیالیو سره بیا مخامخ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. ترکیه د هغو ملکونو مهاجرینو ته خپل هیوادونو ته د بیرته ستنېدو اسناد برابروي چې نور هیوادونو نه دي منلي. دا چې څنګه پاموکي رپورټ ده.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویاند ایډرین ایډوارد وویل چې یو سلو دیرش زره کسان سږ کال د مدیترانې نه په تېرېدو ځانونه یونان ته رسولي.
په اروپا کې د مهاجرینو د ستونزو د حل په موخه او په یونان کې د یو نوي ناورین د مخنیوي لپاره واضح تدابیر ته اړتیا ده. په دې عجلو اړتیاو کې چې یونان هم په نظر کې ونیسو، نو د مهاجرینو سره د مرستې لپاره د غوره پروګرام طرحه مهمه ده.
ښاغلي ایډوارد وویل چې یونان په یوازې ځان د دې حالت سره مخ نه شي کولای. هغه نور اروپایي چارواکي کې د توه سوال چې د تیر کال پر سلا شوې پریکړه باندې غور وکي او د اړو سیمو په نظر کې نیول سره د لومړی توپ ورکی او خپل پلانونه د ژر تر ژره پلي کړي. د وګړي او غوښمنې لارې د کړهونو په ترڅ کې د دې اسارپاتې مهاجرینو یوې ډلې چې په یو موقتی کم کې اچول شوې نن په مظاهرو لاس پورې کړ. دوی په کم کې دننه سړکونه او د اورګاډو لارې بندې کړې. بل پلو ملګرو ملتونو هم پرون په دې سیمه کې د اسارپاتې مهاجرینو د ناوړه وضعیت او د اوبو خوراکي موادو دارو درملو او نورو لومړنیو عاجلو مرستو د نشټوالي په تړاو جدي اندېښنه څرګنده
کړه. کافی خیمه نشته، دا خوراکایم کوي هم دي، یوازې دوه یا درې تنه پکې ځایږي. تاسو بهر زاړه خلک ګورئ چې د باران لاندې لامده پراته دي، هوا هم خورا یخه ده.
نن یوازې کم شمیر خلکو ته د تیرېدو اجازه ورکړ شوه. دغه میرمنې چې د خپل ماشوم سره له دې ځایه د تیرېدو هیله درلوده وروسته له هغې وژړل او په کوکو په ژړا شوه چې پولیسو یې مخه ونیوله او لاره یې ورته وتړله. اروپایي کمیسیون وایي دوی به سږکال 325 میلیون ډالر د هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې زیاتره د مهاجرینو د ناورین سره لاس او ګریوان دي. بل پلو د فرانسې پولیس او د نړولو د چارو کارکونکي په شانتي نومي ښار کې چې د فرانسې په شمالي برخه په کالي نومي سیمه کې موقعیت لري، د مهاجرینو د کمپ د نړولو کار ته نن هم دوام ورکړ. فعالانو او پخپله مهاجرینو بیا هم نن سهار د دوی د مخنیوي هڅه وکړه.
زموږ هدف دا دی چې د دې کمپ د ویجاړولو مخه ونیسو، که څه هم چې پولیسو د پرونۍ سوله ییزې مظاهرې په وړاندې چې د مهربانۍ له احساساتو ډکو هیڅ خیال ونه ساته.
اکثرو هڅه وکړه چې په غیر قانوني توګه هغو اورګاډو ته اوچت شي او یا هم په هغو لاریو کې ځانونه ورواچوي چې برتانیې ته تلونکي دي، څو په سوله کې د ژوند ارمان یې پوره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې یو د نادولتي ټولنې په 25 ولایتونو کې لږونو زر زده کوونکو نه تعلیمي آزموینه اخلي چې د معارف افغان ستوري پیدا کی. د موضوع تفصیل د جعفر خان په مرکې کې اورو.
نوملیکنه په 25 ولایتونو کې کېږي، په خارونو او ولسوالیو او ان ځینو کلیو کې چې مونږ هلته فعالیت لرو نوملیکنه ترسره کېږي. مثلا په کابل کې یوازې مونږ 15 دایمي مرکزونه د نوملیکنې لپاره لرو او شاوخوا 100 سیار مرکزونه لرو چې په موټرو کې یا نورو وسایلو کې به وي او ښار کې به ګرځي راګرځي او متعلقین به ثبتوي.
څومره کسان په پام کې نیولې چې ثبت کوي او یا اټکل لري چې څومره کسان به ثبت شي؟
زمون نه اتکل مخې تر 100 پورې شاګردان لدی 25 ولایتونو نه په دې مسابقه کې مملکنه کوي.
د کومو صنفونو شاګردان تاسو لزان سره سبتوي؟
اساسا د خوندیو لاتم څنګه تر 12 سم پورې شاګردان کولای شي په دې مسابقه کې برخه واخلي. هغه کسان چې نوې 12 سم نه فارغ شوی دي هم کولای شي په کې برخه واخلي.
او مسابقه خو عموما عمومي سوالونه به د تاریخ، ساينس، جغرافیا او دینی چارو
تعلیم کې به همدغه د تعلیمي نصاب له کتابونو نه اجتماعي علوم او ساينسي علوم او اسلامي علوم د دو نه به سوالونه جوړيږي او د کتاب د مکتب له کتابونو نه سوالونه جوړ شوی دي.
ولې په 15 ولایتونو کې دا کار کوي؟ دا پاتې نه نور ولایتونه ولې؟
ولایتونو کې منګه افراد لرو، الته رضاکار غړي لرو، ځکه هغه کې فعالیت کوي. نور ولایتونه چې هغه ولایتونو ته نږدې چې موږ په کې رضاکار غړي لرو، هغه هم کولای شي سبتنه مو کې الته، یعنی د محدودیت لمخې موږ دا کار کړی چې موږ افراد په کې نه لرو.
کوم ولایتونه دي؟ نور ولایتونه کوم دي چې پاتې دي؟
دا ولایتونه دایکونډي، پکتیکا، بامیان، نورستان، اروزګان او هلمند دي. یوازې هغه کې چې موږ افراد نه لرو هغه کې به مصادقه نکړي.
دغه کار چې تاسو کوي دا یوازې دغه ستاسو ټولنه نجم چونه میږي دای کوي کنه د معرفت وزارت او دغه نور تعلیمي ادارې چې دوی هم در سره مرسته کوي؟
نو نوښت د نجم پلاس کې دا د پوهنې وزارت سره موږ هم غږی ناشتې کړي دي او لا تر اوسه روان دي. موږ په ولایتي کچه د ولایت له مقام نه نیولې د شورا د ولایتي شورا تر ریاستونو او غړو پورې او ولایتي ریاستونو او په ولایت کې شته نه دولتي ادارو سره د ټولو سره همغږي او رابطه لرو. هغه سره ګډ دا پروګرام په مخ بیایو. نتیجه به ان شاء الله ټولو ته ګډي او لاسته راوړنې به د ټولو شریکي. خو نوښت د نجم پلاس کې
او دغه امتحان سره کوم اخیستل کیږي لکه د کانکور په شکل اخیستل کیږي؟ ټول زده کوونکي غوښتل کیږي پرچی ورکول کیږي که د کمپیوټر له لارې اخلي که یو یو اخلي سره کوم امتحان اخیستل کیږي؟
امتحان باندې پرچو په شکل باندې کانکور ته ډیر ورته خو عین شی د کانکور په ډول باندې نه دي. سوالونو ډولونه بدلته لږ فرق کوي له هغوی نه. په بېلابېلو ښارونو کې به په بېلابېلو ورځو کې اخیستل کیږي. د هرې ورځې لپاره به پارچه په هماغه ورځ باندې جوړیږي او ولایت ته به رسیږي او بیرته به نتیجه په هماغه ورځ مرکز ترلاسه کوي.
سوالونه څوک جوړوي؟ معرف وزارت جوړوي که تاسو جوړوي؟
د سوالونو کمیټه د نجم لخوا جوړه شوې ده. د موادو په چمتو کېدو کې له پوهنې وزارت سره همغږي شوې ده او د هغوی په مشوره د موادو له کتابونو انتخابي.
تاسو وایئ چې اټکل کېږي 100,000 کسان به دغو سیالیو کې برخه واخلي. په دې 100,000 کسانو کې بالاخره څومره کسان وځي هغه نهایي مرحلې ته چې انعامونه او جایزې واخلي؟
دا سیالي په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. اوله مرحله کې به موږ ولایتي ستوري معرفي کوو، یعنی 15 ستوري به لرو او تر څنګ شاوخوا 500 کسانو ته به په هر ولایت کې جایزې ورکول کیږي. په دویمه مرحله کې له هر ولایت نه لس هغه پورته نمرو والا کسان به په یو ملي مسابقه کې برخه اخلي چې هغه په کابل کې ترسره کیږي او له هغې نه به یو ستوری د هیواد په کچه معرفي کیږي. خو هغه څوک چې ملي مسابقه کې برخه اخلي دوه یا دوه څو کسان هغه ټولو ته جایزې ورکول کیږي.
د جایزې څه شي دي؟
جایزې له تحصیلي سکالرشپونه خارجي او داخلي نه نیولې تر لپټاپ کمپیوټرونو آیپاډونو او د کور وسایل لکه د کالي ګنډلو ماشينونو د کالي منځلو ماشينونو او نور ګران بیا جوایز دي.
څومره تحصیلي بولسونه لري تاسو د غیزمنه لپاره؟
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
When I was a kid, I was always curious about science. I remember seeing my grandmother having difficulty walking. I asked, "So how do you cure this thing called aging?" And they said,
Bye.
قدر من اوریدونکو ولسمشر محمد اشرف غنی د چین د هغه وړاندیز ملاتړ کړي چې خواړی د پاکستان او تاجکستان په ګډون د سیمې په کچا د ترهګرۍ په ضد یو نوی میکانیزم جوړ کړي. ولې چین د افغانستان له بې ثباتۍ نه ویر لري او د ترهګرۍ په ضد نوی میکانیزم لپاره تاسې څه وړاندیزونه لرئ؟ قدر من اوریدونکو، د خبر اترو گفته شنود د نن ماښام د خبرونه د بحث موضوع همدا ده. تاسو بلنه درکول کیږي چې په خپل خبرونه کې برخه واخلئ. تاسو په خپل پښتنو فکر وکړئ چې په خبرونه کې کومه پښتنه باید مطرح کړئ. زه به تاسو ته د دې ساده مهم خبرونو سر ټکی وورم. د ننګرهار د ولایت د والی دفتر وایان عطا الله خوګیانی ویل چې د جلال آباد په ښار کې د نننی ځانمرګي برید هدف د هندوستان قونسلګری وه. خو د بریدګرو ونه شو کړی چې دغې قونسلګرۍ ته ننوځي. د ننګرهار ولایت امنی قمندان جنرال فضل محمد شیرزاد خبریالانو ته وویل چې اوس دغه برید پای ته رسېدلی او ټول 15 ځانمرګي وژل شوي دي. نن په کابل کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په لړ کې چې د لوړ پوړو امریکایي او افغان چارواکو سربیره د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحل شریف هم پکې برخه لرله. جنرال کمبل د خپل 13 میاشتنی ماموریت په پای کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قمندانې مشي جنرال نیکولسن ته وسپارله. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې په افغان طالبانو صنعت نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشان په پاکستان کې دي، اول ته طبي اسانتیاو نه کار اخلي او کورنۍ هم عمل ته اوسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو په 12 ایالتونو کې د ګوندي او مقدماتي انتخاباتو نتیجه تر ډیره حده هماغه شان شوه لکه څنګه چې د نظر د معلومولو په سرویګانو کې وړاندوی نه شوې وه. په دغو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند مخکښې کاندیدې هیلری کلینټن شپږ ایالتونه وګټل. هغې وکړای شول چې د ویرجینیا، تینیسی، الاباما، جورجیا، تکساس او ارکنساس په ایالتونو کې خپل سیال برنی سندرس ته ماتې ورکړي. د امریکا د هوایی ځواکونو جنرال فلیپ بریدلوف ویلی دی چې له جګړې ځپلې سوریې نه د سلګونو زرو کډوالو شمیر په اروپا کې بې ثباتي رامنځته کړې ده او ماسکاو له دې ګټه اخلي. ماسکاو دا تورونه رد کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا وایي د سوریې د سولې خبرې د دوو نورو ورځو لپاره وځنډېدې. په سوریې کې وروستی اوربند د روسیې او امریکا په مرسته رامنځته شوی و، خو دواړو لورې په پرله پسې ډول یو بل په یو بل د دغه اوربند په نغزولو تورن کړل. د اروپای اتحاد رئیس ډونالد تاسک نن د بالکان هیوادونو پلازمینو ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیوداتو په اړه خبرې وکړي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولی دي. تاسک د کروشیا مرکز زاګرب ته او د مقدونیا مرکز کوپی ته تللی چې مشرانو یې په ماسکو په وروستیو کې اعلان وکړ چې د بالکان د هغې لارې چې له منځني ختیځ څخه پناه غوښتونکي پرې شمالي اروپا ته دي د بندولو لپاره لا سخت اقدامات کوي. قدر من اوریدونکو، د پښتو نیم ساعت خبری خپرونه د پاره راټول کړي مطالب هم دا و چې خپاره شو.